वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لوړې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده پاکستان د هندستان د مالوچو او بوري په وارداتو باندې نګدې دوه کلن لګول شوی بندیز د شروع یا چهارشنبه پورز لری کړی دی په کراچۍ کې د چین جنرال کونسل بلوچستان څخه د یو سفر پر وخت ویلي چې پر سی پاک باندې په چټکۍ سره کار روان دی او نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د جنسي برابرتیا په نوملړ کې پاکستان د تیر کال په پرتله 2 درجه نور هم ښکته شوی او د 155 هیوادونو په کتار کې 153 ځای خپل کړی دی اوس هم پوره خبرونه اورئ پاکستان د هندستان د پومبي او بوري په وارداتو باندې نګدي دوه کلن لګول شوې بندیز د شروع یا چهارشنبه پورز لری کړی دی د پاکستان د مالی وزیر حماد ازهر په اسلام آباد کې ژورنالستانو ته وویل د هغه حکومت سوداګرو ته اجازه ورکړې ده چې په چټکۍ سره له هند څخه 15 لکه ټنه پومبا یا مالوچ او سپینه بوره واخلي ترڅو په هیواد کې د بایو زیاتوالی کنټرول شي ازهر په خپل خبرو کې وویل د بوري بیا په هند کې په نسبی توګه ټیټه ده نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې له هند سره د بوري سوداګري بیا پرانیزو او خصوصي سکتور ته اجازه ورکړو چې 15 لکه ټنه وارد کړي هغه وړاندې وویل له دې سره به په پاکستان کې د بوري کموالی او بای کنټرول شي نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د جنسي برابرتیا په نوملړ کې پاکستان د تیر کال په پرتله 2 درجه نور هم ښکته شوی او د 155 هیوادونو په کتار کې 153 ځای نیولای دی د راپور لمخې د جنسي برابرتیا لامل د بدترینو هیوادونو په دین نوملړ کې یوازې عراق یمن او افغانستان له پاکستان څخه هم په خراب حالت کې دي څېړونکو وایي تر هغه چې ریاست د جنسي برابرۍ له مسالې څخه ملاتړ ونه کړي نو په دې برخه کې خوالی نشونه ښکاری د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چهارشنبه پورز د امریکا د زیربناو د نوي کولو لپاره د 2 ټریلیون ډالرو په ارزښت یو پلان په ډاګه کوي چې سپینه ماڼۍ وایي له عمله به یې اقتصاد نوی ورغول شي او هیواد به یو داسې حالت ته راولي چې له چین سره سیالي وکړي سپینماني مخکله مخکې ویلي چې دغه پلان لمخه به د 2000 کیلومتر سړکونه لاس مهم اقتصادي پلونه لزر واړه پلونه د برېښنا کمپیوټر او ترانزیت په برخو کې ګڼ نور رغنیس کارونه تر سره شي د بایدن د اداري لخوا په کانګرس کې د 1.9 ټریلیون اقتصادي مرستو له تصویب کېدو څخه وروسته بایدن ویلي چې په پارلمان کې د هغه بل هدف د امریکا د زیربناو یا انفراستراکچر په اړه دی ایتالیا وایي دوی په جاسوسي تورن د روسیې دوه ډیپلوماټان شړلي او د ایتالیا د سمندري ځواکونو یو کیپټان یې د نه یاسي شنبې پورز نیولای دی خبری راپورونه وایي روسیې ډیپلوماټان د شروع یا چهارشنبه پورز له هیواد څخه شړل شوې دي د ایتالیا پولیس وایي ایتالوي کیپټان او د روسیې د سفارت چارواکي په روم ښار کې نیول شوې دي او په جاسوسي او امنیت پورې تړلو درنو جرمونو باندې تورن شوې دي رويټرز خبري ادارې د یو ایتالوي پولیس له خولې راپور ورکړی چې نیول شوی کیپټان والټر بایټ نومیږي او په دې تورن شوی دی چې د 15000 او 900 امریکایي ډالر په مقابل کې معلومات شریکول او ورسته خبردا چې د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د شروع یا چهارشنبه پورز راپور ورکړ چې کورونا په 2020 کال کې په امریکا کې د مړینو دریم لوی سبب و چې ورسره تیر کال په امریکا کې د مړینو شمیر 14% زیات شوی دی د دغه مرکز مشر روشل ولنسکی په سپینه ماڼۍ کې ژورنالستانو ته وویل کورونا د زړه د ناروغۍ او سرطان یا کینسر څخه وروسته په تیر کال کې زیات خلک په امریکا کې مړه کړي دي چې شمیر یې یوازې په تیر کال کې 3 لکه او 8000 ته رسیږي هغه وړاندې وویل په امریکا کې د کورونا تر ټولو زیات مړینه په هسپانوي نژادو یا سپانشانو کې وه اخوا د اروپایی طبي ادارې یا یورپین میډیسن ایجنسی مشر امیر کوکه وویل چې هیڅ داسې کوم ساينسي دلیل نشته چې له عمله د کورونا لپاره د استرازینیکا په واکسین باندې بندیز ولګول شي هغه یو انلاین خبری کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې دوی د خپل دوه نیو په هغه بیان باندې اوس هم ولاړ دي چې د واکسین ګټه لزیانه زیاتې دي د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی واده اوسم د مهم راپورونو پر لور. پاکستان د هندستان د پومبي او بوري په وارداتو باندې نږدې 2 کلن لګول شوې بندیز د شوروي چرشنبي پورس لری کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر حماد ازهر په اسلام آباد کې ژوندستانو ته وویل د هغه حکومت سوداګرو ته اجازه ورکړې ده چې په چټکۍ سره له هند څخه 15 لک ټنه پومبه یا مالوچ او سپینه بوره واخلي ترڅو په هواد کې د بیو زیاتوالی کنټرول کړي. له بارکوال میخیل څخه پری بشپړ راپور اوري.
د پاکستان د خزانه وزارت د شورو یا چرشنبه په ورځ له تقریبا 2 کلونو وروسته له خپل څنګلوري هواد هند د پمبې او بوري پر راوړلو لګولې بندیز لری کړی دی. د خزانه نوی مرکزی وزیر حماد ازهر د وزارت تر څوکۍ سمبالولو وروسته په اسلام آباد کې لمړی خبري غونډې ته وویل حکومت په هیواد کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره له هند په بیړنۍ توګه د پمبې او 15 لک ټنه سپینې بورې یا چینی د راواردولو اجازه ورکړې ده. موږ له ټولې نړۍ د بورې د راتللو اجازه ورکړې ده خو په نور نړۍ کې هم بوره ګرانه ده ځکه یې راواردول امکان نه لري. خو زموږ په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په هند کې بوره تر پاکستان ډیره ارزانه ده ځکه موږ له هند د 15 کټانه بوري د رالېژدولو اجازه ورکړې ده. د خزانه وزیر وایي په پاکستان کې د بوري خپل ټول پیداوار له 55 تر 60 ټنه پورې دی خو وایي سش کال چې په هغه کې یو څه کمی راغلی و نو ځکه یې له هنده د راوړلو اجازه ورکړه چې وایي په هیواد کې به د بوري بای هم ورسره کمی سي. د خبرې غونډې په مهال یو خبریال له حماد ازهر وپوښتل چې په تیرو 2 کلونو کې د کشمیر پر سر شخړې له کبله پاکستان ته له هند د نورو غنو خوراکي شیانو راتګ بند شوی دی نو ولې حکومت یوازې د پمبې او بوري د راواردولو پریکړه وکړه؟ د خزانه وزیر وویل موږ به د خپل ولس او صنعت ګټه ته ګورو او دې ته به ګورو چې د پاکستان ګټه په څه کې ده. که د پاکستان ګټه په تجارت کې ده او له کوم هیواد سره په تجارت کې د شیانو بیې کمیږي او غریب سړي ته ګټه رسیږي نو په هغه کې هیڅ بد خبره نه ده. پاکستان د هند د پمبې پستر واخستونکو هیوادونو کې وو خو د 2019 میلادي کال په اگست میاشت کې چې هند تر خپل ولکې لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت له قانوني لارې بدل کړ نو پاکستان له هند د پمبې پر راتګ بندیز ولګاوه. د خزانه وزیر حماد ازهر وایي سش کال به له هند د پمبې پر راتګ دا بندیز هم ختم کړي. په پاکستان کې دا وخت د پمبې ډېر غوښتنه کیږي. بهر ته زموږ درخت یا کپڑے په لیژلو کې زیاتوالی راغلی. تیر کال مو د پمبې فصل شنو نو موږ له ټولې نړۍ د پمبې راتګ ته اجازه ورکړې خو له هند پمبه نه راځي ځکه مو پریکړه کړې چې د جون تر پایه له هند هم د پمبې راتګ ته اجازه ورکړو. پاکستان په داسې وخت کې له هند سره د تجارت د بیرته فعالولو پریکړه کړې چې د کشمیر پر سر شخړه لا روانه ده او دواړو په تیرو کلونو کې پر یو بل د ګاډي پولې یا لاین اف کنټرول سرغړونې او د ترهګرو د ملاتړ تورونه لګول. د هند د سوداګرۍ او صنعت لپاره د مملکت وزیر هاردیپ سنگ پوری تیرونی د هند پارلمان ته په وینا کې د یو پښتنې په جواب کې ویلي وو هند د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو سره د تجارت ترڅنګ د اړیکو عادي کېدل غواړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیرونی خپل پاکستانی سیال عمران خان ته یو خط لیږلی وو چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو هیله څرګنده کړې وه. وزیر اعظم عمران خان د نریندرا مودي لیک ته په جواب کې لیکلی و چې د پاکستان ولس هم له هند سره د امن او همکارۍ اړیکې غواړي. عمران خان لیکلی و چې په جنوبی ایشیا کې دایمي امن او آرامي له دې سره تړلې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې خصوصا د کشمیر لانجه حل شي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
کراچی کې د چین جنرال کونسل له بلوچستان څخه د یوې لیدنې پر وخت د کوټه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پر سی پک باندې په چټکۍ سره کار روان دی. په دې اړه نور حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري.
بلوچستان ته په لومړي ځل باندې د کراچی د چین کونسل جنرال لی بی جینګ د پنګوالو له یو لوی ډلې سره په دوره باندې راغلی دی. لد سره د گوادر هولډینګ کمپنۍ مشر باوزینګ هم ملګری وو. د چین کونسل جرنال ویل چې پاکستان له موږ سره د کرونا پر مهال باندې ډیره مرسته کړې ده. هم له دې کبله اوس موږ له دوی سره هر ډول کومک کوو چې پاکستان ته موږ 1500 میلیونه د کرونا واکسین ورکړي دي. د چین کونسل جنرال ویل چې ډیر ژر به د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ پیل شي. کونسل جنرال دا خبره هم وکړله چې د روان کال تر اخره پورې به د سیپک ټولی پروژې بشپړ شي.
We'll be focusing on manufacture and agriculture, education, healthcare.
د سپیک دویم برخه په ځانګړي توګه د فابریکو د پیداوار د تعلیم د روغتیا او د خلکو د پایدې لپاره ده. په بلوچستان کې چړنکاران وی دلته د سپیک پر پروژه باندې کار ډیر ځندیدلې دي. سیاسي چړنکار شهزاده ذوالفقار وی چې د خراب امنیتي وزل کبل زخه چین ډیر په تشویش کې دی.
بلوچستان کې امن امان خوب کا اسلامک ملیٹنسی دی یا بلوس ملیٹنسی دی ډیر وخت سره چې دی ډیر خاموش و ده. بلوس ملیٹنسی او لکه د ورماړه نزدې چې دی د بوزیټا باندې د غوس ولا مکران کې نور ځایو کې لکه د تنت کیچ ډیسټریکټ چې دی تربت شاوخوا غرو کې وجه خدا دی چې ګورنمنت ډیر وخت د غوایي خبرې سره لار باسو دا غو وخت پورې نه لیږي چې کم خلک دی چې غوي سره یو لار لیکو وباسه اوس ډیر زور واخستله. ادر د فینسینګ چې کوي ډیر زور واخستله. کم کمپرس دلته دی پارلیمنت کې ناس دی غویم چې دی
د چین سفیر زخه دا پښتنه وسوله چې پر سیپک باندې کار ډیر ځندیدلې دی.
سم پیپل سین دټ سیپک لاو یو سلوینګ داون اند در سو مېنی یو نو سو مېنی یو نو in such kind of scenes in the social media. That's not true.
یو څو خلک وی تاسو خبر یاست چې هغه پر ټولنیزه پاڼه باندې دا خبره کوي لکن دا ناسمه ده. خو په بلوچستان کې څېړنکار کاظم منګل بیا په دې باب وی
کله چې د عمران خان حکومت راغله تاسو رو پاکستانی میډیا کې د غسی پک باندې رفتار مخ کې حکومت کې وغه احساس ده. چینی حکومت هم د غشه محسوس کړي وو. دغه وجو ارمی چیف چیناتا مولاړي ریټایرډ لیفټیننت جنرال د غسی پک چې د اتارټی جوړ سو افیشلی دغه تسلیمې نه د غسی پک کوم پروجیکټ سو د دې رفتار متاثر سوی دی.
د گوادر پور چرمین باوزینګ بیا وویل چې د کرونا له سبب زخه د سیپک پروژه اغیزمنه شوې ده.
گوادر پور is a fully functioning we can take care any kind of a cargo.
گوادر پورت په بشپړ توګه فعال دی. په دغه پروژه کې د هر ډول کارګو کنټینرانو په شمول موږ تنظیم کړی دی. پاکستان د سیپک لپاره و ډیر سپیشل اکنامیک زون تجویز کړیو چې یوازې د نو مرکزونو منځوري سوي ده. د دها بی جی د ټټي شکی د خیبر پښتونخوا پورت قاسم د کراچي آی سی ټی انډستریال زون علامه اقبال انډستریال زون موکو پنداس د گلګت بلتستان میرپور خاص اکنامیک زون بوستان انډستریال زون د بلوچستان او د میمن ماربل سیټي شامل دي. په لومړي پړاو کې به څلور اکنامیک زون بشپړ کړي چې پر درو باندې کار پیل شوی دی. په کوم کې چې د خیبر پښتونخوا شقي اکنامیک زون فیصل آباد د دهابی جی سپیشل اکنامیک زون شامل دي. چین په ټوله نړۍ کې د ګلوبل مارکیټ نظام پرانا سیدی چې خپل توکي د بیلابیلو لارو په ذریعہ باندې د نړۍ یو شمیر حیوانات ترسوي. حمید سمسور یو ای ڈی وا کوټه.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ور رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالې ورځپاڼې کتلی او دا مطلب یې ترې راخیستی چې د افغان سولې په روان بهیر باندې لیکل شوی دی.
اگر نړیوالو قومونو افغانستان کې د امن راوستو لپاره خپل کوششونه تند کړي دي، خو د افغان طالبانو نائب مشر خپل یو اوسنی تقریر کې ډیر په فخر سره دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان جنگ په مکمله توګه ګټلې دی. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوال او د اخبار د ریپورټر د ایدم نوستر یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې کروغ کیږي او کنا طالبانو د وړاندې نه د خپل نصرت اعلان کړی دی. اخبار لیکي چې طالبان خپل فخریه خبرې نه پټي او په جار دا خبره کوي چې دوی خپل مضبوط رقیب یعنی امریکا عقوبت ځان ته خبرو اترو ته او د روان کال د مئی په لومړۍ تاریخ افغانستان نه د وتو لوزنامې د سخت کولو ته کینوله. د طالبانو نائب مشر سراج الدین حقانی خپل یو اوسنی تقریر کې ویلي دي چې یو افغان مجاهد هم دا تصور قدرې نشو کولای چې یو ورځ به دوی په خپل یو دومره مضبوط دشمن باندې بری هم اومني. د افغانستان یو تجزیه‌نگار او یو پخوانی دفاعي چارواکی جاوید کوهستانی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې امریکای سره امن لوزنامې کولو نه پس طالبان د افغان فوجونو د وهلو ډېر ډاډا خبرې کوي. خاغری کوهستانی زیاته کچ طالبانو د کال 1906 نیوینا تر کال 2001 پوری په کولهم افغانستان د حکومت کول خون اخیسته دي. دوی اوس افغان حکومت سره په اقتدار کې د شریکې دو هیڅ پروادار ندي. نیویارک ټایمز په مضمون کې د طالبانو په معاملاتو د یو پوی تجزیه‌نگار د خاغری ګیوستوزی د خلی دی کلی دي ضروری نه ده چې طالبان په اقتدار کې دراتلو نه پس هم د پخوا په شان سخت دریده اسلامي حکومت قائم کی ترسو پوری چې دوی د یو سیاسي لوزنامې تر لارې اقتدار کې دراتلو په لار روان وي. دوی به جمهوریت او اسلامي امارت کې یو لار خوخی د دوی مرام به عقوبت اقتدار کې راتلل پاتې کیږي. نور تجزیه‌نگاران وایي چې د افغانستان د حکومت 80% عملداری د نړیوالو ملکونو په مالی امداد اړه لري. په دې سبب افغانستان د نورو قومونو نه بیل ځان له د جون تیرولو جوګه نه دی. مضمون زیاتی چې طالبان د وخت تیرېدو سره سره د سوشل میډیا په استعمال کې ډیر مرني شوې دي. په انګریزي ژبه خو عبور حاصل کړی دی او په خپلو ویب پاڼو د ترو ترسکونو پروپیګاندو خورولو چلی اوزده دی. په دې سبب دوی د خپلې متبرې په بیانونو او خبرونو خورولو خپل مخالفین یقینا چې وارقطا کړی دي. مضمون نگار ایدم نوستر خپل مضمون کې زیاتی چې طالبانو سره خبرو کې امریکایي نمائندگان دروغ جوړي او اقتدار کې د شریکې دوه خبرې وړاندې وړاندې کوي، خو د افغان حکومت چارواکي د امریکای دا خبرې بالکل نه خوښوي. ځکه چې کدوی دې ته غاړه کړي نو بیا به ولسمشر اشرف غنی خپله کورسۍ پرېږدي. خو اشرف غنی دې خبرې اورېدو ته هم تیار نه دی. خاغری اشرف غنی 13 جنوري کې اسپن اداره کې خپل یو تقریر په دې الفاظو ختم کړی وو چې موږ د امن او قلاری تمدار یو خو هر ویجاړي ته هم تیار یو. مضمون نگار ایدم نوستر د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د افغان اولس په زړونو کې د طالبانو د پاره د بینې درلودو یو سبب دا هم دی چې طالبان ډیر زیات بډی خواره نه دي، بل دا چې دوی د خلکو په منځ کې د سوک سپیړې د جګړو او د جایداد په سر د راپورته تنازو فیصلې د حکومتي عدالتونو ادارو نه زیات ښې او په انصاف سره کوي. طالبانو د خپلې ولقي لاندې ځینو علاقو کې جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازت هم ورکړې ده.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د جنسي برابرۍ په نوملړ کې پاکستان د تیر کال په پرتله 2 درجه نور هم ښکته شوی او د 155 هیوادونو په کتار کې 153 ځای نیولې دی. د راپور لمخې د جنسي برابرۍ لامل د بدترینو هیوادونو په دینو نوملړ کې یوازې عراق، یمن او افغانستان له پاکستان څخه هم په خراب حالت کې دي. الیاس خان پری بشپړ راپور راکوي.
نړیوال اقتصادي فورم په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د جنسي برابرۍ په نوملړ کې پاکستان د تیر کال په پرتله 2 درجه ښکته راغلی او په 155 هیوادونو کې په 153 نمبر دی. په رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې جنسي فرق د 0.5% پوینټ زیاتوالی نه وروسته 55.6% شوی چې له وجې د جنسي برابرۍ حواله سره بدترین هیوادونو کې یو دی او د فهرست تر مخه صرف عراق، یمن او افغانستان د پاکستان نه خراب هیوادونه دي. په دیش میرو ته وکتل شي نو زنانو ته د اقتصادي شراکت داری موقع ورکولو کې پاکستان ته 152، تعلیم حاصلولو کې 143، صحت او ژوند کې 153، او زنانه په سیاسي توګه واکمنې کولو کې 98 نمبر ورکړی شوی دی. د سیمې سویلي آسیا 8 هیوادونو کې پاکستان په 8 نمبر دی او افغانستان د ټولو نه ښکته دی. د رپورت تر مخه پاکستان زنانو ته په اقتصادي لزلو کې د شرکت موقع ورکولو او د صحت او ژوند په فهرستونو کې په لس د ټولو نه خرابو هیوادونو کې شامل کړی شوی دی. وی او ای ډیو ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقونو مبارزه او د عوامي ورکرز پارټۍ جنرال سیکرټر اسمت شاجیان وایي چې موږ په یو داسې ټولنه او هیواد کې ژوند تیرو چرته چې خلک زنانه برابر وګړي نه مني، او وایي تر کومه پورې چې ریاست د زنانو په شان نه وي ودرېدلې تر هغه د دوی حالت نشي ښه کېدلې.
عمومی طور د اولس سوال چې د هغه د دې ریاست په ایجنډا نه دی پاتې شوی، او دلته کې جمهوریت نشته نو ښځې سوال خو مطلب ډېر لو پرایورټي باندې راځي چې ښځې به څوک وسو کې هغه خو څوک دلته کې برابر د څلورم پنځم درجې سیټیزن یې نه مني. نو غټه خبره خو دا ده چې د پاکستان چې کوم ریاستي پالیسیانې دي هغې د لاسه سماج هم شاته دی او د ښځو معامله هم ډېره ګډه وډه ده. بله خبره ده چې جنګ د وجې ډېر زیات مشکلات پاکستان کې جوړ دي. تعلیم نشي کېدی، علاج نشي کېدی، ټوله خرچه چې ده هغه په دې خبرو باندې کېږي، او هغې نه علاوه
په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د پاکستان درجه بندی وخت سره سره په خرابېدو ده، او د شمار شمیرو تر مخه په کال 2006 کې پاکستان زنانو ته د اقتصادي شراکت داری موقع ورکولو کې په 112 نمبر، تعلیم ورکولو کې 110، صحت او ژوند کې 112، او زنانه په سیاسي توګه با اختیار کولو کې په 13 نمبر وو. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې زنانو ته انصاف د ځمکو ملکیت او غیر مالی اساسو یا وراثت حقونو کې هم برابر والے ترلاسه نه دي. د تعلیم په میدان کې سنفی فرق 13% دی، او پاکستان کې صرف 6% زنانه خوانده دي، او صحت او ژوند کې دا فرق 90% ته رسیدلی دی. او وجه د بچی پیدایش په وخت چې جنس معلوم شي نو کدا جنۍ وي نو ورسره دا شره نور زیاته شي چې له وجې منفی اغیزې پرویوزي. البته رپورټ کې ویل شوی دی چې سیاسي استحکام حوالے سره د پاکستان درجه بندی خدا خو بیا هم د ډیر څه کولو ضرورت دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د دیوا رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګوڼې ځایونو لکه حمامونه، خاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ، او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بیله بیړنی ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ترنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال پروانه میاش یعنی مارچ کې مونږ په عراق کې د کوردو په حلبجانو میخار د کیمیایي وسلو د حمله د دریو دیر شو کالو پوره کېدل منزو. دا حمله د عراق د پخوانی صدر صدام حسین د الانفال نومي مهم یو برخه وا. د دې مهم په نتیجه کې په قطبی عراق شوی حمله کې ډیر خلک وجلی شوی وو، او نور ډیر د خپل کورونو په پریښودو مجبور شوی وو. الانفال مهم په کال 1906 اتیایم کې شروع کړی شوی وو او په کال 1909 کې ختم شوی وو. په دې کې د کوردو یو شمیر خارونه، خاریې او کلی تباه کړی شوی وو. په زرګونو کورد په دې مهم کې بے درکه شوی یا وجلې شوی وو. په دې مهم کې د کوردو علاوه په نورو وړو مذهبي او کمشمیره فرقو هم ډیر ظلمونه شوي وو چې پکې اسیرین، شباکس، عراقی ترکمان، یزیدیان او مینډیز فرقې شامل وې. د کال 1908 د مارچ په نیمه کې د عراق فوجونو په حلبجا ښار تر دوه ورځو پورې راکټونه او نیپام بمونه وورول. په دې د ولاړو عمارتونو دروازې او کړکۍ تباه شوې او د دې په نتیجه کې 500 زرو خلکو د ځان د بچکولو د پاره د ځمکې لاندې تاخانو او مورچو کې پناه واخیسته. د حمله په دویم ورځ یعنی په 14 مارچ ګولباري بند کړل شو او د عراق هلیکاپټرو او جنگي هوایي جازونو د خار په خلکو د مسترد ګیس او د اعصابو د شل ګډ کور وسلې استعمال کی. دغه کیمیایي ګیسونه چونکې د هوا نه درانو په دې سبب دی پزمکه کې ځان لا لار جوړه کا او د ماتو دروازو او کړکو په لار لاندې تا خانو کې پناه اخیستو خلکو باندې ورغله. د نوې زمانی په تاریخ کې د لومبه واقعا چې یو حکومت په خپل خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي. په دغه حملو کې حلبجا کې اندازن 15000 خلک ووجلې شول، 10000 یا خوراند شول یا د عمر د پاره معذور شول یا سیرې بدرنګي او بدل شوي. تو کومو تنانو چې د دې جرم زیاتره ذمواري قبول کړي وا هغه عقوبت د خپل کړو سنگيني صداګاني اوخوري. صدام حسین په انفال مهم کې د دې بوګنونکو حملو حکم ورکړې وو. د دې جرم سزاوار وګرځولې شو او د 500 سزا ورته ورکړې شو. د هغه د ترزوی علي حسن عبدالمجید چې د کیمیکل علی په نوم یادېدو د عراقی کوردانو د قتل عام ګناهګار وګرځول شو او هغه ته هم د مرګ سزا ورکړې شو. کومو کسانو چې د خوفناکو حملو د الانفال مهم تیارولو لپاره لمسون کړي وو د هغوی انجام د نورو خلکو لپاره یو عبرت شو چې دوی دې د دغو خلکو په نقش قدم نزی. په شام کې د سیرین ګیس د استعمال نه پس دا خبره اوس په ډاګه شوې ده چې دنیا دې لازمن د ظلمونو او د لوی تباهی د وسلو استعمال ته ویخ بیدار اوسی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لری نو په دغه پته ولېګی: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخمنی خبرونه پورې مو کوربا زه مجاهد جواد په لوی الله ستارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.